د ماسپښین دوه بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا خپرونه د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره ده. په څو شیبو کې اجمل اند د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو د پاتې کېدو مهلت به تمدید نه کړي. طالبان د بغلان ولایت د بنو پل حصار او د سلاو ولسوالیو د تصفیه خبر ورکوي او وایي چې پنجشیر کلمن دی. او اروپایي ټولنه وایي د افغان کډوالو سیل ته به اجازه ورنه کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د برتانیا سکای خبری چینل ته وویل چې که امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي، د طالبانو ځواب منفي دی. له دې مخکې برطانوي چارواکو ویلي وو چې صدر اعظم بوریس جانسن به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو مهلت تمدید کړي. برطانیا، متحد ایالات، فرانسه، جرمني، ایټالیا، کاناډا او جاپان د G7 غړي دي. د G7 آنلاین سرمشریزه د برتانیا په بلنه چې سکل د دې ډلې مشري ورلغاړې د سبا سه‌شنبه جوړیږي. رویټرز خبري اژانس د وسلوالو ځواکونو په چارو کې د برتانیا د دولت د وزیر جیمز هیپل قوله په راپور کې وایي چې له دې چې زرګونه بهرنیو وګړي او افغانان له افغانستانه د وتلو لپاره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تللي، صدر اعظم بوریس جانسن به هڅه وکړي چې متحد ایالات وهڅوي چې له افغانستانه د دې کسانو د ایستلو مهلت د اګست له 1 وروسته تمدید کړي. ولسمشر بایدن هم تیره شپه په یو وینا کې د دې مهلت د غځولو احتمال ته اشاره وکړه او ویل د کابل د نړیوال هوا د زړه بوګنه ولای دی.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکی کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکې او زړه ماتونکې دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
ولسمشر جو بایدن ویلي چې د اګست 14 رئیس له کابل شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي دي. د طالبانو مخالفو ولسي پاڅونوالو تېره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د دې سرچینو په وینا دا دوه ولسوالۍ چې د پنجشیر په شمال کې پرتې دي څو ځلې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر دروازو ته رسیدلي. په بیان کې راغلي چې د سالنګ لاره خلاصه ده او طالبانو پنجشیر کلابند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفینو سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت مشري کوي هم ویلي دي چې خبرو ته لیوال دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان پنجشیر ته ننوځي دی به یې پر وړاندې ودرېږي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارډ وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د جرمني پوځ په یو بیان کې چې نن خپور شو وویل په دې نښته کې ناپیژاند وسلوال، امریکایي او جرمني ځواکونه او افغان ګارډان ښکېل وو. وروسته د جرمني پوځ روښانه کړه چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو 4 کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکړل شوي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم 9 کسان وژل شوي وو. جاپان له افغانستانه د خپلو اتباعو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یو پوځي الوتکه کابل ته استوي. د خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو نن خبریالانو ته وکړه او وی ویل دا یو عاجل بشری اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې خپل وګړي باسي. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستان وباسي، خو مخکې له دې جاپاني چارواکو ویلي و چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکوونکي یې ایستلي او محدود شمیر لا هم هلته پاتې دي. د سلووینیا صدر اعظم یانیس یانشا وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي، پرون پر ټویټر ولیکل اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړې ومني. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې په اروپایي ټولنه کې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال له 1 میلیون زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بېوزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه چمتو شي. او د افغانستان د مرکزي بانک رئیس پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدی چې له هیواده وتلی پرون له امریکایي بلومبرګ شبکې سره په مرکه کې وویل کمزورې افغانۍ، لوړ انفلاسیون، د وارداتو اوچت لګښت او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان پر وړاندې پرتې دي. احمدی زیاته کړه چې د متحدو ایالاتونو پریکړې چې د افغانستان د مرکزي بانک له 9.5 میلیارد وبخید نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ډیره برخه یې کنګل کړې هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ کړی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال صندوق IMF هم د 500 میلیون ډالرو په ګډون چې نن د اګست په 3 باید افغان حکومت ته ورکړی وای، طالب واکمن نړیوالو پورونو ته لاسرسي څخه بې برخې کړی دی.
درنو دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو د مخکخو خزو د دیونه په پروګرام کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. په دیونه کې را سره په خبرونه کې دوه درنې ملمنې لرو، ډاکټر ناجیا طارق چې د خزو د حقونو فعال ده او همدارنګه هله مجتبا چې دا هم د ولسی جرګې د پوخانیو کاندیدانو څخه ده او همدارنګه په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کړي. موږ د دوه میلمانه له افغانستان په داسې حال کې را بللې دي چې شاوخوا ورځې مخکې افغانستان ډېره برخه له پنجشیر ولایت پرته ټول افغانستان د طالبانو تر کنټرول لاندې راغی او د محل په ټولو ولایتونو او د مرکز په شمول په ټولو ساحو کې طالبان واکمن دي. هغه ډله چې په پخوانۍ واکمنۍ کې ورسره ښځو د خپلو ازادیو په برخه کې لوړې ژورې درلودې، اوس وضعیت څنګه دی؟ طالبان به د خزو فعالیتونو ته څنګه اجازه ورکړي؟ زموږ دغه دوه میلمنې چې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کړي دي، دوی خپل راتلونکی څه ګوري او څه فکر کوي چې څنګه به وتوانېږي خپلو چارو او کارونو ته دوام ورکړي؟ مننه کوو له دواړو میلمنو نه چې را سره له افغانستان نه د ټلیفون په لیکه باندې یو ځای شوي دي. لومړی به ورشو ډاکټر صاحب ناجیا طارق ته. اغلی طارق، لومړی راته د خپل ځان په اړه باندې یو څه وایي.
ډیر مننه اجمل صاحب. لومړی غواړم چې تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته دا معلومات درکوم چې ما هیڅکله افغانستان ته کړی نه دي، هیڅکله. یو ورځ مې هیڅ چیرې نه دي تللی. په ټوله دورو باندې ما همدلته ژوند کړی ده او خپل ښځو خپل ملت دپاره د یو ډاکټر په صفت خدمت کړی دي. او د ښځو په ډیره الخونه باندې مې کار کړی دي او د ښځو د حقوق دپاره مې دیره تراش کلی دی که شزو هم حقوق هغوی تا ورکر شی او دوی هم لکه نورو شهروندانو غنده دلته مساویانه حق لري په فرهنګي برخه کې، سیاسي برخه کې، اقتصادي برخه کې، ټول برخه کې دوی فعال مشارکت لري او د خپل وطن د آبادی او سوله او ثبات لپاره کار وکړي.
مننه کوم ډاکټر صاحب ناجیا طارق. وروسته به په دې غږیږو چې تاسو پخوانی کارونو کې څه ستونزې لرلې، راتلونکي ته څومره هیلې لرئ، په اوسنیو شرایطو باندې څه نظر لرئ، په دې باندې به خبرې کوو. زه به هیلې مجتبا ته هم ورشم. اغلې مجتبا، تاسو هم ستړي مشئ، مننه کوو. تاسو یو وخت د ولسي جرګې له کاندیدانو څخه وئ، د ځان پاړم راته یو څه نور وایې د موږ اورېدونکو ته، چې مخکې له دې چې وړاندې نورو بحثونو ته ورشو.
سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته. خوشحاله یم چې دلته ستاسو خدمت کې یم. زه هیله مشتبای ما د 2018 کال د پکتیکا ولایت څخه ولسي جرګې ته نومنده وم. په دې برخه کې اته ښځه را سره په دې رقابت کې ګډون درلوده چې خوشبختانه تر ټولو زیاته رایه ما وګټله. په اول لیست کې هم کامیاب اعلان شوم او متاسفانه کوم حساسات چې په کمیسیونونو کې وو، په نظام کې وو، زما حق رانه واخیستل شو او زه بدون د کوم دلیل د لست نه حذف شوم، چې دا وکړم ماته ډیر دردونکې خاطره وو چې تر څو چې زه ژوندې یم دا خاطره نشم هیرولی. ځکه زما حق په دې اسانی رانه واخیستل شو. وروسته راغلم بیرته په لویه قانونوالۍ کې، زما په حقوق علوم سیاسي کې درس ویلی، د لوی څارنوالۍ د فساد په وړاندې په ریاست کې دلته د څارنواله په صفت وظیفه دنده مو واخیستل او تر تیر هفته پورې په خپل دنده وم چې نظام هغه بتون راغلل او تقریبا یو هفته کېږي چې پکې پاتې شوم.
مننه هیله مجتبا. د ما خپل یادېږي په هغه وخت کې چې تاسو د ولسي جرګې له مخکښو کاندیدانو ویل پکتیکانه په رسنیو کې او په ټولنیزو رسنیو کې ستاسو کاندیدی او بیا حذف کېدل لسنا یو د بحث وړ موضوع و په هغه وخت کې چې عام انتقادونه لرل ځان سره. په دې به وروسته خبرې کوو. ډاکټر صاحب ناجیا، تاسو راته دا وایي چې یو هغه طالبان و چې شل کاله مخکې په افغانستان کې واک درلود او د ښځو سره د چلن په برخه کې پرې ډېرې نیوکې او انتقادونه و. یو وسنی طالبان دي چې وورځ کېږي د افغانستان په ډېرو برخو حاکم شوي دي او ظاهرا طالب مشرانو، د دوی فعالانو، د دوی ځوانانو بیا بیا ژمنې کړې دي چې دوی به ښځو ته هغه حقونه چې د دوی په وینا اسلام ورکړي دي هغه به ورکړي، د زده کړو، کار، سوداګرۍ حق به ورکړي. تاسو په افغانستان کې او لکه مخکې مو چې وویل هیڅکله له افغانستان نه یې وتلي، په دې تیر وو ورځو کې راغلي بدلونونه د ښځو لپاره څه ډول ویني؟
ډیر مننه. یوازنۍ موضوع چې ډیر یعنی موږ هغه باندې خبرې کولای شو د جګړې مسله ده، چې اوس امن او امنیتي په ټول افغانستان کې در مجموع او بیا په کابل کې ډیره آرامي ده، یعنی خلک په آرامه ژوند کوي او دلته کوم جنگ، کوم فایر، کوم غلا، کوم مسلې نه دي او یو ډیره خلک د پاره ده یو عاجل مسله پیښ شو او دفتن و لکتر خلق نارام دی او پریشانی لری، ځکه چې دا پروسه داسې عاجل پیښ شو او خلق کوم معلومات نه درلودل. مګم بیا هم ورسره پوست کوم مشکل ندی، امنیت ډیره خدي، خلک په امن باندې ژوند کوي. همداسي خلک هر ورځ روم رو په خپل شخصي کارونه شروع کوي، او شزو د پارم تر اوسه پورې چې دوی بازار ته ګرځي کوم خاصه شکایت نه لري، یعنی هغوی ښه رویه او ښه وضعیت لري. خلک خوشحاله دي د همده آرامي لپاره، او همده چې دوی سره ښه رویه کیشي.
ډیره زیاته مننه کوو اغلی طارق. بیرته به راځو تاسو ته، مخکې له دې نه چې زه له هیلې مشتبه سره بله پوښتنه شریکه کړم، یو وارې د خپلې شمیرې اعلانوم. متاسفانه د موږ مخکې داخلي شمیرې وي چې خلکو کولی شو موږ ته په داخلي شمیرو زموږ سټوډیو ته زنګ ووهي. دغه شمیرې د تخنیکي ستونزو له کبله اوس کار نه ورکوي، خو زموږ بین المللي شمیرې د اورېدونکو پر مخ پرانیستې دي. دوی هر وخت کولی شي له سټوډیو سره تماس ونیسي. زه دا شمیرې اعلانوم، 00 22 11 2 46 01. دا شمیره بیا تکراروم، 00 22 11 2 46 01. بل نړیواله شمیره مو ده 00 22 11 2 45 01. دا بل شمیره بیا تکراروم، 00 40 دا کوډ دی د هیواد، او ورپسې بیا 22 11 2 45 01. د اوریدونکو په ځانګړي توګه د خزینه اوریدونکو د تماسونو په تمه یو. ورزم هیلې مجتبا ته. هیلې مجتبا، تاسو په هغه وخت کې چې په پخانه حکومت او باورته وایو، ځکه چې دمګړی طالبان واکمن دي په ټول افغانستان باندې حاکم وو، تاسو د ولسي جرګې کاندیدا وایي، او لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په لومړي لیست کې بریالي هم ګڼل شوي وي او وروسته له لیست څخه وایستل شوي، هغه تجربه هم لري. اوس چې طالبان راغلي، په تیر اوو ورځو کې تاسو وایي په کور کې ناست یې او وضعیت څاری ګورئ، څه فکر کوئ روان وضعیت ته د ښځو د کار او فعالیت په برخه کې له کومه نظره ګورئ؟
ډیره مننه. اول ورځ چې طالبان کابل پایتخت دننه شولو، زما په شمول ټولو ښځو یو رقم استرس درلود، خپل مورال لاس ورکړی و. یعنی دوی داسې فکر کوله چې طالبان هماغه پخواني طالبان دي، مګر وروسته موږ ورو ولیده چې نه، طالبان افلاس شوي دي، هغه پخوانی طالبان نه دي، او کوم خبري چې دوی کوي او ښځو ته داد ورکوي په عمل کې هم دوی هماغه رقم دي. د مثال په توګه زه پرون خپل مور سره بازار ته تللی وم، د کابل بازارونه عادي شوي او خلک پکې راکړه ورکړه درلوده، مګر لږڅه کمرنګه و. مګر ښځو واقعا د امنیت احساس کولو، چې امنیت و. مثلا په خوا د غلو په خاطر موږ حتی په خپل موبایلونو کې دار درلوده، مګر پرون چې ما ولیده د خلک د ښځو خصوصا ښځو ډېر په آرامه فضا کې ګرځېده. خو بیا هم موږ دا تعلیم یافته ښځې چې یو خپل اغدار وام لرو، مثلا ځینې ښځې دا وایي چې طالبان شاید وروسته ځان بدل کې او د دوی په سلوک کې لکه هغه تغییرات رامنځته شي، یا ځینې خلک په دې خاطر خفه دي چې دوی خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي. مګر تر اوسه پورې باوجود دې چې طالبان ډېر واضح په خپل کنفرانسونو کې په خپل تیویتونو کې وویل چې ښځو باید په خپل کار دندې ورشي، خپل دندې ته ادامه ورکړي، مګر متاسفانه زموږ یو شمیر همکاران د دوه ورځې مخکې چې وظیفې ته تللی و د لوی څارنوالي دروازې بندې وې او ټولو ته دا هدایت ورکول شو چې تاسو منتظر پاتې شئ چې زموږ مشران څه فیصله کوي. د ښځو په منځ کې دا یو څه هغه شته چې خپل راتلونکي لپاره خپل دندې او تحصیلات په مورد کې پریشانی لري، لیکن د امنیت په لحاظ کې موږ ټول ډاډه یو. په ښارونو کې څه هغه مشکل نشته، بازارونو کې هماغسې لکه پخوا دی، مګر بیا هم موږ ښځې تعلیم یافته ښځې خپل د دندو او خپل د تحصیل او د تعلیم په برخه کې لکه هغه یو پریشانی لرو، مګر زه خوشبینه یم چې طالبان خپل خبرو ته په عمل کې عمل کې اجرا وکړي تر څو خلک نور هم ډاډه شي. یو مسله او بل مسله دا ده چې باوجود د دې چې طالبان د اماراتو مشران د ښځو په وړاندې کوم د ښځو د حجاب په وړاندې کوم مشخص دریز نه دی ویلي، لیکن زموږ ځوانانو زموږ ښځو زموږ هغه دولتي کارمندان بدون د کوم اعلامیه یا بدون د کوم دریز یو دم په خوړو کې خپل هغه استایل هغه څرقم چې دوی مخکې جوان کوله یو دم دوی تغییر ورکوله چې دا واقعا زموږ په روحیه باندې تاثیر کوي. ستاسو د برنامې لخوا دوی باندې غږ کوم، زما تقاضا دا ده چې دوی باید په عادي ډول لکه مخکې چې دوی جوان درلوده هماغه رقم ژوند وکړي، دوی په خپل لایف استایل باندې چینجز رانوړي، دوی هماغه په منظم په پاک ځکه دا نظافت هم زمونږ د ایمان یو برخه ده بیرون ووزي وظیفې ته ولاړ شي تر څو دا خلک او کوم کسان چې مثلا دا پریشانی لري چې زمونږ هر څه بدل شوي دي دوی ته باید اندېښنه رامنځته نه شي. یو او بل زمونږ تلویزیونونه دا د داخلي چینلونه په خپل خپرونه کې ډېر زیات هغه تغییرات رامنځته کړي چې نه پوهېږم دا څه دي. مثلا مخکې دا سیریالونه نشر کېده، تفریحي خپرونې برنامې وو، دا هر څه ګرول شوي دي. نه پوهېږم دا څه چل ده، آیا دوی د داد له خاطره دا کار کړی دي یا د پنهاني په شکل د اماراتو څخه دوی ته کوم اعلامي لیږل شوي دي دا تر اوسه پورې معلومه نه ده. لیکن زما خواهش د مسؤلینو نه دا ده چې دوی باید هر څه هغه پخوا په شان اوسي او هماغه په شان پس کندی دوی خپل ژوند ته ادامه
ورکړي. مانه څومره چې د مونږ معلومات دي مونږ هڅه وکړه چې د طالب استادو نام یو څوک سره د خبرونه کې اوسېږي، خو مونږ چې ورسره تر دې مخکې مرکې کړي دي رسنیو پاړه باندې طالبانو دا چې څومره به دا خپل ډاډ مالی کړي خو ډاډ ورکړی دی چې دوی به رسنۍ پرېږدي چې آزاد او بې طرفه فعالیتونه وکړي. په رسنیو کې د ښځو د کار کولو ډاډم ورکړی دی، ویلي دي چې په تلویزیونونو کې چې د وختونو کې یا په رسنیو کې ښځینه کارکونکي او ژورنالیستان کمی شوي دي، دوی په وینا هغه د خپله د دغه ښځینه ژورنالیستانو ویره ده چې دوی بې ځایه بولي چې خپل کارونه یې پرېښي دي یا له هېواد نه وتلي دي. بیا به موږ غږیږو په همدې هیله چې د رسنیو ازادي د بیان ازادي او د ښځو فعالیتونه دوام وکړي. طالبان خو دستي ژمنې کوي ده چې څومره به دا ژمنې عملي وي په دې باندې به وروسته له ډاکټر صاحب ناجیه طارق نه واورو، خو سی واورېدونکي په تماس کې دي له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
نو پکتیا نه د حاجي وزیر خان خبرې کوم.
ستړی مشي حاجي صاحب وزیر خان، مهرباني وکړئ موږ د مخکښو ښځو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې را سره دوه مېرمنې میلمنې دي، مهرباني وکړئ.
دما نظر خو له دې هغه پروګرام نه بدل دی یاره، او یو څه
وای مهرباني وکړئ اوس په مایکروفون اخستې ده
راتلونکي حکومت چې دی هر چا وی او د طالبانو د اسلامي تحریک نه دی ما دا خواهش ده د مهيله ده او لو ټول یو کسانو نشنن یات واک لري یو کسانو نو لو سیاسيونو نه دی ما دا هله ده چې دا په خواني غل سي ملت په دوالو لا سوولو ته چې هغه یو په خواني د دې تیر حکومت سره نوالان دي یو دي حزي امیران دي وادي ورزه او یو قاضي اندي چې دا په دې چوکوي باندې مقرر نشي او دا ټول لغو اعلان چې دا په ملت باندې خوشاله دي ملت په دوالو لا سوچور کې
نه خو تاسو ډیره مجموعی خبره کوي مثلا تاسو کې دی شي په پکتیکا کې د سلیدلې خدا څو کال په نظم او ډیسپلین کې دی معاملو او د قضیو په تعقیب کې دی افغانستان څارنوالانو دی خطر سربیره چې بریدونه پیکېدل کار کوي یعنی موږ څنګه داسې مجموعی ویلې شو چې ټول هغه څارنوالان یا هغه قاضیان چې کار کړی دی هغه د ټول لري کې راځي داسې وایو چې باید د فساد مخه ونیسي هغه څوک چې فساد کې ښکیل دی هغه لري کې مننه کوله تاسو بل اوریدونکو ته ورسو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشي مهرباني وکړئ موږ د مخکخو خزو خبرونه لرو او په دې غږی گوچی ورسته یو ورزيد افغان خزو لپاره څنګه وي مهرباني
ډیر مننه ورورا
مهرباني وکي او بلې د تاسو غږ خبريږي مهرباني وکي خورکی د تاسو غږ خبريږي خادي دې خورکی ټلیفون قطع شو بل چاته ورځو مهرباني وکي څوک ول کوم ځای خبرې کوي مهرباني وکي
السلام علیکم تاسو ته تاسو محترم ملمنو ته سلامونه لیکي وړاندې کوم غامیر د جلال آباد ته سره لاین کیم
ستړی مشه غامیر له جلال آباد
ته میلمانو دوه نه البته سما ده البته دوه نه دا واته یا تقریبا شپږ ورځې یو ورځې
رګ مو قاتې شو
تقریبا تاسو ته اختیار کړی دا بلې سر
وس خبرېږي مهرباني وکي
الو
او مهرباني وکي مهرباني اورو وس
زما آواز درځي
وس یاورو مهرباني
دا کوم څه یا دا واته ورځ یاله سره دیږي چې د طالبانو نظام راغله د افغانستان باندې تسلط حاصل کړی دا دوارو خويند نه دغه څه دی چې احساس کوي او بل طالبانو یو خبره بل کړی دا چې دا زمون کاو کې آباد منطقو کې چې کله یو خزه شرعي ضرورت دی پاره دی ډاکټر ته دی او یا یو بل کار لري الته دی نو دوی ځان سره یو شرعي محرم یا ورور وراره پلار تر دا چې کوم سره نو دا حدا
ډېره زیاته مننه دا خبره خو به دما د خپرونې میلمانه فکر نه کوم چې پې بحث وکړلی شي دا به پرېږدو هغه چاته چې څوک په دې اړه باندې تصمیم نیسي بیا هم که دوی پې څه نظر درلود حتما به یې ووایي یو اورېدونکی بل هم راخلو بیا به وروسته خپرونه کې بیا هم یو ځل اورېدونکو ته نوبت ورکړو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
کینر خوښ نه
مهرباني وکړئ غږ مخبري د اوریدونکو خپل راډیو مشالان کړی دا موږ سره خبرې کوي خو خیر و نشو خبرې مو ورس بشو ډاکټر صاحب ناجیا طارق ته مخکې هلی مشتبای و خبره وکړه وی ویل چې زینو میرمنو خود سانسوري کړی دا امدارنګه په اصطلاح مخکې لدینه چې طالبان ورته څه وایي دوی خپل هغه خپل د ژوند بڼه بدله کړې ده په دې اړه راته ووایي چې ولې داسې شوي او دا راته ووایي چې څه فکر کوي په ځینو ځایونو کې طالبانو مامورینو ته ویلي دي خزینه مامورینو ته چې دوی د منتظرې پاتې شي تر څو پورې دولت پریکړه وکړي یو شی چې دی هغه دا دی چې طالبان دمګړی د یو حکومت په جوړولو او له هغې وروسته د اساسي قانون او پالیسیو په جوړولو باندې بوخت دي تاسو څه فکر کوئ هغه له تاریخ چې بلاخره به دغه میرمنې چې اوس شکایت لري چې دوی له دفترونو ته له ورتګ منع شوي دي دا حق پیدا کړي چې بېرته خپلو کارونو ته ستنې شي
زه خو ډېره خوشبینه یم ځکه چې اوس دوی ډېره ښه تجربه پیدا کړې دي او ډېره ډېر کشورونو ته تللي دي او هلته لیدلی چې ښه
شزه نارینه سره کار کوي او دواله د کشور او د مملکت د پیشرفت او ترقی لپاره کار کړی ده چې اوس دوی په عمده مترقی او مدرن کشور سره رسیدلی دي او دوی ضرورت لري ځکه چې افغانستان یوازې کابل نه دي په ولایاتو کې موش ډېر جنکیان لرو چې هغوی شزینه ډاکټر ته ضرورت لري شزې لرو چې هغوی مزد غواړم شزینه معلم ضرورت لري او هغوی د سهیل لحاظ شزینه ډاکټر ته ضرورت لري او دا ډېره مهمه خبره ده که یو فامیل که په یو فامیل کې مور باسواده وي هغه ښه اولادونه روزي سالم اولادونه روزي او هغه ښه اولادونه جامعه ته تقدیم کوي او موږ او تاسو پیګو چې د هر اجتماع هسته کورنۍ ده او دا مور ده که پا کور که مدیریت کهی او کور رهبری کهی که یو توک تعلیمی افتاوی تاسو یعنی یو شا او سالم اجتماع باولاری اغا اخپل دینی او شرعی حقوق با او پیزی او ده شرعی او حقوقی پلحاظ بانده اغا یعنی پا اجتماعی جوان که پا کورنهی که اغا یعنی تصمیم نیستی او حرکت باوتی او زه فکر کوم چه اوس طالبانم ممکن پا ده مسئله بانده دیره متوجه شوی وی چه ده شزو مشارکت پا افغان په حکومتداری کې ډیره یو مهمه مسله ده او بیا کزینه مسائل ډیره سختګیرانه بوي او دا معنی شي چې د ښځو حضور او د دوی د ځکله او لوست لپاره یعنی کومه مانعات پیدا شي فکر کوم چې ښځې اغوی سره عزیز دی چه خبر او که زکر چه اوستانی شزی او جنکیانی ده شل کال پخوا شزی او جنکیانی ندی اغوی کولشی چه اخفل غک پورته کی او پامده سو رزی پاسو ولی دل چه زین جنکیانی دمده نگرانی چه در نودل اغوی پیو مدنی احترازاتو پا شکل سالم شکل باندی اغوی اخپل غک پورته کرد او وغشتل چه که تاسو ده حکومت ده قانون اساسی پا حکل خبری کوی موش دلتا یو او تاسو باید که موش پا معامله که اونه نیسی او باید که زموش حق هاو حقوق باید که اغا یعنی نادیده و نکتلش
دیر زیاد هم مننه که هیل مجتبه تاسو را تداوه چی نریوال طولنه پا زنگل توگه امریکا ناتو ملگری ملتونه اگر نور نریوال سازمانونه پا افغانستان کی پا تیر و شل و کلونو کی پا طولنی زوچارو کی دی خزو گرون خپلا یوا لاسترارونه و بریا بولی دوی فکر کهی چی دوی وطوانی دل چی پا تیر و شل و کلونو کی ملونون انجونو تا اجازه ور کی چی خونزوی و تلاری شی لپانتونون نفارغی شی پا ولسی جرگه کی برخواخلی پا سیاسی چارو کی پا اقتصادی چارو کی ونده ولدی خو ټول نړیوال ټولنې داسې ښکاری چې په ځانګړې توګه امریکا او ناتو متحدانو یې له نظامي پلوه افغانستان په یو وخت او ناڅاپي توګه پریښود دوی ژمنه کړې ده چې له طالبانو سره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو پورې په افغانستان کې د ښځو حقونه یقیني کړي او باوري کړي چې طالبان ښځو ته هغه حقونه چې دوی ژمنه کړې ده هغه ورکوي تاسو د دغې نړیوالې ټولنې په اړه باندې راته خپل لیدلوری ووایئ چې څه فکر کوئ څومره کولی شي نړیواله ټولنه له دې وروسته له افغان ښځو سره همکاري وکړي
ډیره مننه کوم. اول دا باید وایم چې د امریکا دا چې دوی افغانستان پریښودل دا په یو بارګي کې دا تصمیم نه دی نیول شوی و. مونږ او تاسې په جریان کې وو چې دا هند ترامپ په وخت کې دا تصمیم د افغانستان په اړه ونیول شو، خو د یو هفته په جریان کې چې مونږ ګورو دوی تل همدا وایي چې مونږ اوس طالبان خپل د یو آزمایشي په دوره کې شتون لري، او دوی همیشه په مجموعې ملل کې په خپل کنفرانسونو کې په خپل میډیا کې دا وایي چې باید افغانستان کې د حقوق بشر او د ښځو او هغه اساسي حقوقو باید خوندي وساتل شي. نو طالبان هم په دې یو هفته چې دوی واک په لاس کې نیولي مونږ شاهد یو چې دوی په خپل خبرو کې ولاړ دي. مثلا د تیر یو هفته په جریان کې مونږ دلته په کابل کې ولیدل شاهدان وو چې مونږ خپل ترکون ته ووتل د خپل غږ د مظاهرې په شکل نړیوالو ته ورسول. دلته طالبان بر علاوه د دې چې دوی ته څه نه وویل بلکې دوی سره د امنیت په ټینګښت باندې هم ډېر مرستې کړې وو چې د دوی کور ودان وي. نو اوس طالبان هم د یو ازمایشي په دوره کې شتون لري، او تر اوسه خو مونږ داسې کوم خاص ستونزه نه ده لیدلې او نه هم مخ شوي یو، خو راتلونکي او ډېر ژر هیله منده په دې وو چې د افغان ښځې سرنوشت معلومه شي. مثلا انجونې باید مکتبونو ته خپل مکتبونو ته ولاړ شي، دا د معارف و تحصیلات عالي سیستمونه بېرته باید هماغه لکه پخوا غوندې پیل شي، ښځو باید خپل دندو ته ادامه ورکړي. نو دا امیدواري شته په دې هیله چې ژره دا اندېښنه هم لرې شي.
اغلی ډاکټر صاحب ناجیه طارق، تاسو راته دا وایي چې طالبان سمه ده چې وایي چې دوی به ښځو ته حقونه ورکړي، خو دوی ځینې شرایط ورسره وړاندې کوي. د ځینو ازادیو په اړه دوی پخوا ښودلې ده چې خوښ نه دي په افغانستان کې. دوی وایي د اسلام په چوکاټ کې به حق ورکړي ښځو ته. دغه خبره تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا ښځې هم چمتو دي چې له طالبانو سره په ځینو برخو کې د هغوی شرایطو ته غاړه کېږدي؟
موږ الحمدلله یو اسلامي کشور یو، او په یو اسلامي کورنۍ کې ټوله زیږېدلې یو، او فکر کوم چې تر اوسه هم ټول افغانان مخصوصا ښځې او جنکیان هغه شریعت رعایت کړي دي. ما خو دلته کوم شی نه دی لیدلی چې دوی مکتب ته ځي یا فاکولټی ته ځي یا د لوړو زده کړو دپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. کوم شرعی خلاف عمل شاهد اوسېږو؟ له همده خاطر نه کله چې دوی د شریعت د چوکات خبرې کوي امیدواره یو چې دوی د دین په اصول باندې متکی وي، نه د هغه سنتي او فرهنګي اندیشې او فکرونه چې په جامعه کې دي دوی هغوی پسې وګرځي. او موږ به ګورو اوس ډېره مخ دي چې موږ د مخه تصمیم ونیسو او په هغه باندې خبرې وکړو، خو مګم ټول ښځې چې د تلویزیون او د رادیوګانې له لارې ازر شوي دي او خبرې کړي دي، غوښتنه او هیله همدا ده چې چې دوی داسې شریعت سختگیرانه معرفي ونه کی چې موږ نیمایي قشر د مملکت هغوی ته د هغوی د حق او حقونه هغوی ته یعنی یو خان یو زن بوي او دوی ته هغوی هغه حقونه ته ونه رسی شي. امیدواره یم چې طالبان خپل حکومتداری په دوره کې شزو د پاره زمینه مساعده کی چې د پرون نن هغوی وکړول شي چې ښه تحصیلات ولري، ښه انجینران به وسیږي، ښه ښوونکي به وسیږي، ښه ډاکټران به وسیږي او د خپل ورورونو په سر باندې خپل افغانستان د پاره خدمت وکړي. یو پیشرفته او مترقی افغانستان اغوی هم لوړ کړي.
مننه ډاکټر صاحب ناجیه. هیله مجتبا، تاسو راته دا وایي چې مثلا خپل ځان پاړه راته وایي، ګن خلک له افغانستان نه پتیخته دي په وتلو دي، دا تاسو د کابل هوایی ډګر ګوري ډیر بیروبار ور باندې دي، ډیر ګڼه ګونه ور باندې ده، طالبان ورکی امریکایان پړه ګڼي او وای چې امریکا په لوی لاس خلک ویروي، دوی خلکو ته عامه بخنه کړي ده، د خلکو ازادۍ منلې دي او دا خلک پرتل دي چې کوم جدي مشکل ولري په تیخته دي، ګڼې خزي په دې کې شامل دي دغه افغانستان نه دی وتلو په لړ کې. تاسو دیننه په افغانستان کې لامیي خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ آیا دی وتلو په لارو چارو به فکر کوي او کنه غواړي په وطن کې پاتې شي او وګوري چې له کوم لارو خلکو ته کار کولای شي؟
ډیره مننه کوم. زه د هغه افغاني ښځې د جملې څخه یم چې په دې شلو کالو کې مکتب وایل تر ماستری کچې پورې مې زده کړې کړي، په مختلف په بېلابېلو بخشونو کې مې لاسته راوړنې لرلې چې واقعا ماته د ویاړ ځای ده. زه خپل د نورو افغانانو په څنګ کې دلته پاتې کېږم او خپل د زده کړې او خپل د تجربو په استفادې سره غواړم چې دا وطن آباد کړم. که څه هم شاید ما دومره پاور یا قدرت شي نه درلوده، مګر زه خپل هغه قلم پاور لرم، په خپل د قلم له طریقه کولی شم چې مبارزه وکم او په وطن کې پاتې شم او دلته خلکو ته کار و خدمت وکړم. زه وطن ته د وطن راتلونکي لپاره خوشبینه یم. زه دا وایم که چېرته موږ فرار وکړو وطن چاته پرېږدو او تر کومه وخته پورې موږ دا فرار ته د قرار پر ځای ترجیح ورکړو، دا خو د حل لاره نه ده. موږ باید همدلته پاتې شو. موږ ته څه پکار وو؟ موږ ته امنیت پکار وو، موږ ته د فساد په وړاندې مبارزې پکار وو، دلته یو آرامي پکار وو چې الحمدلله اوس دا هر څه مو ترلاسه کړي دي. نو که چېرته دلته موږ ته حق ورکول شي او دلته موږ ته امنیت ورکول شي، دلته موږ ته مګر لکه پخوا غوندې یو حق و حقوق ورکول شي، نو زه ترجیح ورکوم چې په خپل وطن کې پاتې شم او خپل وطن ته خدمت وکړم.
ډیره زیاته مننه. وروسته له ډاکټر صاحب ناجیه طارق نه ممدا پوښتنه کوم، خو تر هغې مخکې یو څو اورېدونکي راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم، زاکر رحمان د لوګر ولایت خبرې کوم. وروره
ستړی مشي غږ مخبريږي، مهرباني وکړئ.
خوار مشي، خیر وشي. ورون د ریپورت مبارک ده، خبرې کیږي د خلک سوای ستې سوای جرمني او د سوای د خلک لیګي او د خلک زیرا غلسي داخو دي د بار غلسي دی. ورون افغانستان تاسو خدای به کار وکړ، دا یعنی درک نه لګي خلکو کارونه نشته، ژوندۍ ډیره خراب او دادي مجبورتيانه زی خپل خوخه زی نه طالبان نه داريږي دا یو باندې څه کړی ده.
متاسفانه چې د تاسو دغه خبره تر یو ځایه پورې سمه ده. زیاتره خلک پرته له دې نه چې هغه قانوني اسناد ولري، حتی داسې کسان چې نه له امریکایانو سره کار کړی دی، نه له حکومت سره کار کړی دی، نه له کومې ادارې سره کار کړی دی چې په اصطلاح دوی دی په خطر کې د کابل هوایي ډګر ته ورټول شوي دي. یو شی چې غواړو موږ له اوریدونکو سره شریک کړو، د ازادۍ راډیو د خبریالانو معلومات ښیي چې هیڅوک پرته له هغې چې اسناد ونه لري او یا یې له امریکایانو سره کار نه وي کړی، یا لږ تر لږه هوایي میدان ته وربلل شوي نه وي، ویزا، پاسپورټ، سند دا شیان ونه لري، هغه اوازې چې د خلکو ترمنځ خپرې شوي دي چې ګوندې که هر سړی تر تیارې پورې ځان ورسوي کولی شي بهر ته ووځي، دا کاملا ناسمې دي. څومره چې موږ رپورټونه دي، تر اوسه پورې هیڅوک نه دی توانېدلی پرته له دې چې په بیروبار کې ګیر پاتې شي او خطر سره مخ شي. د الوتکو ته هغه کسان چې اسناد نه لري او مخکې له مخکې ورسره خبرې نه وي شوي نشي پورته کېدلی. مننه په دې هیله چې د افغانستان خلک او همدارنګه وسنی واکمنې طالبان په دې برخه کې کار وکړي او په یو بل باندې بالاخره د اعتماد و داسې فضا جوړه کړي تر څو په هوایي ډګر کې دغه ناورین پای ته ورسیږي. هغه څوک چې ووزي او واقعا د وتلو اسناد لري هغوی اجازه ولري چې ووزي، او هغه څوک چې اسناد نه لري یا د وتلو لپاره اړتیا نه لري په خپل هیواد کې پاتې شي. یو بل اوریدونکي هم راخلو نو بیا بیرته خپلو مېلمنو ته رسو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
زه نوم خو خپل نه شم اغوستی، خو تاسو ته خپله مسله وایم تاسو واورئ.
مهرباني وکړه.
زه د ننګرهار څخه تاسو سره په تماس کې یم چې فعلاً په کابل کې اوسېږم. که تاسو دا پروګرام چې کوم د ښځو لپاره جوړ کړی، په دې کې تاسو هغه ښځې کې نه دي راغلي چې کوم رشته واقعا په دغه
تاسو ته د داعش یو کمانډان دغه درکړی ده، دا خبرداری درکړی. دی اوریدونکو ټلیفون قطع شو، خو ویل چې په ننګرهار کې دی هغه سیمه چې یو وخت پکې د داعش وسلوال فعال و، او ویل کېږي چې لام په ځینو ځایونو کې فعالیتونه لري. طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان په خاوره به د داعش وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. دی اوریدونکي ویل چې د داعش یو قومندانې زوري او په اصطلاح تهدیدي چې باید دوی ته خپل لور په نکاح ورکړي. په هر صورت وروسته که میلمنو پیسې تبصره لرله، یو ټلیفون بل راخلو بیا نو زه میلمنو ته ورځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام، ستړي مشي، غږ مخبريږي، مهرباني وکړي.
ډېره زیاته مننه دا چې مخکې زما اړیکه قطع شوه. مریم له خوست څخه.
ستړي مشي مریم له خوست څخه، موږ بل تانه واورو چې څه نظر لري. مننه کوو چې موږ تم زنګ وهلې، مهرباني وکړي.
بس ډېره مننه وروره. ما د طالبانو د رتک په اړه دومره ویل، زه به دومره وایم چې د طالبان چې کوم ورځ نه راغلي دی، په دې کې یوازې دا ګوتو په شمار ښځې نه دي که نه چې هغوی اندېښمنې دي. او بله ده چې دی طالبان د حجاب په اړه به خبرې کوي. حجاب دی که چېرې اسلامي حجاب یادوي، موږ ول نه اسلامي حجاب ته تیار یو. اسلامي حجاب کوو ځکه موږ په خپله مسلمانان یو الحمدلله. او که چېرې دی دودیز یادوي حجاب، نو دودیز حجاب فکر نه کوم چې ښځه د منلو وړ وي، ځکه چې تاسو په خپله که خوسې کومې چدرۍ وینئ هغوی چې وګورئ نو له کار سره نه ښایي، د باندې د بیت المفتاح ښځه سره نه ښایي. نو په دې اړه
تاسو فکر باندې کڅام طالبان خو تر اوسه داسې څه نه دي ویلي رسمان، په دې اړه باندې کومه پالیسي نشته، وایي چې دوی مشان به کار کوي په دې اړه باندې. دغه ډاډ چې تاسو له خوست کې او له خوست نه بهر له طالبان نه اوري، او وایي چې دوی به له ښځو سره کاملا ښه چلند ولري، او دې تاسو ته څومره اطمینان درکړی او که نه؟
دا موږ تر اوسه نه پوهیږو. دې فکر کوم تر ډیره حاله د دې لپاره چې د خلکو زړونه خپل کړي، خلکو کې یو ډول محبوبیت ترلاسه کړي، د دې لپاره فکر کوم دا کار کوي. او کله چې دوی ځانونه محکم کړي، فکر کوم دوی بیا دا هر څه هېر کړي. موږ تر ډیره حاله دې پورې اندېښمن یو، ځکه موږ که څه هم د طالبانو تېره واکمني موږ نه ده تجربه کړې، خو تر ډیره حاله د دوی هغه تېر کړنه چې موږ ګورو تر نظر کې نیسو، د خلکو څخه یې اورو، تر ډېره حده موږ له دوی څخه یو رقم ویره لرو. موږ وایو چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې به زموږ ټولې په اوبو لاهو شي. نو موږ له طالبانو څخه غوښتنه دا ده چې که چېرې تاسو ښځو ته اجازه ورکړئ، کار وکړئ، تاسو به هم واکمنۍ سرته ورسوئ او محبوبیت به ترلاسه کړئ او نړیوال اړیکې به ولرئ. که چېرې خلکو اجازه ورنه کړئ، تاسو ټول نړیوال ساری، نو فکر نه کوم چې تاسو خپل پاچاهۍ ته دوام ورکړی شئ.
ډیر زیاته مننه کوو له خو څخه دی اوریدونکو تماس نیولې او کور ودانې ورته وایي. او موږ خوشحالي کوو چې په ځانګړې توګه موږ خزینه اوریدونکو زموږ خبرونه ته زنګ وهي او خپل ستونزې شریکي کی. له دې لارې طالب مشران نور چارواکي هغه چې په حالاتو کې بدلون راوستلی شي واوري. راځم بیرته ډاکټر صاحب ناجیا طارق ته. د موږ دی اوریدونکو په پښتنو کې څه تفسیر لري دام راته وکي او په دې اړه راته وایي چې دا اوس په هوایي ډګر باندې یو بیروبار دی. خلکو اوریدلی دي چې د افغانستان نه د وتلو لار اسانه ده او ارڅوک الوتکه پوری ورسېدو وتلی شي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، په ځانګړې توګه په دې کې د ښځو شمیر زیات دی. څه فکر کوي تاسو خپله چې په افغانستان کې پاتې کیږي او کنه د دغه وتلو لار بخپله وای د خپل راتلونکي په اړه مراته وای او عمومي تفسیر مراته وای چې څه فکر کوي ځوانو خزو ته دا محل څه په کار دی؟
لومړی غواړم چې د حق ورور د نگرانی په حق له خبره وکړم چې دا مسله ډیره رښتیا ده. په ډیرو مشکلات باندې چې هغه شزو او جنکیانو په ولایاتو کې دي، هغوی غږ مسؤلین ته نه رسیږي. او دا هم په خپله یو مشکل ده چې هغوی دپاره د تحصیلي فرصتونه مساعد شوي نه دي او هلته فرهنګي او سنتي مشکلات دي ننګلی چې دی او چا نور مکتب ته لاشي. او که هغه جنکای اوس مکتب ته تللی وای، هغه په خپل پلار سره یو ځای دا مشکل حل کولای شو. او دلته ډیره مدني فعالین د ښځو لپاره دي چې هغه جنکای خپل غش پورته کړی وو او ټوله د هغه احوال خبر شوی وو او غږ پورته کړی وو. د همدغه خاطر موږ وایو چې جنکیان باید مکتب ته لاړ شي او تحصیل وکړي، چې په دغه مشکلاتو باندې دوی پخپله حق وغواړي. او د هغه کسانو په هکله چې دوی وطن ترکیي او ځي، فکر کوم چې افغانستان په کډونه باندې د شل کال دي چې سرمایه گذاری کړی ده او ډیر کډونه روزلی دي. موږ باید دا فکر وکړو چې موږ خپل وطن امریکا، خپل وطن فرانسه، خپل وطن جرمني به جوړ کړو، چې نور ګاونډي او بهرنیو هیوادونو ته محتاج و نه اوسیږو. دلته موږ یو مرفع او مدرن افغانستان به جوړ کړو چې خلک دلته به راشي، دلته به ژوند وکړي. که دا کدرونه لاړ شي او تاسو به پیږي چې دا هم حکومت د مشکلاتو سره مخامخ کوي. تاسو وخت دا ډیره وخت نیسي چې موږ هغه کدرونه وروزي او تربیه وکړو. د همدغه خاطر زه غواړم چې د اوسنۍ واکمن دا ښځو د پاره او ټولو هغه کادرونه ته اعتماد ورکړي چې دوی اندلته پاتې شي او د دوی حکومتداري تقویه وکړي. ما خو هیڅ کله هیڅ چیرې ته نه دی تللی. زه اوس په افغانستان کې هم په افغانستان کې به پاتې شم او خپل خلق او ملت لپاره انشاءالله به خدمت کوم او ټولو هغوی ته ژغ کوم چې هغوی وطن د پاتې شي او د خپلو رنځیده او بیوزل خلق د پاره خدمت وکړي.
مننه کو مننه کو هله مشتبه تاسو تم راځو خپل خبرې مراته راټولې کی ک ورستۍ ستبسره لری د مګ دی اوریدونکو په څرګندونو لاند دوه د کی ک راته خپل خبرې وکړي. مهرباني وکړي.
بیا هم مننه کوم. زه غواړم دا وایم چې فرار انتحال لار نه ده. مونږ باید خپل وطن کې پاتې شو. وطن مونږ ته ضرورت لري. نو باید راتلونکي لپاره خوشبینه اوسو او زموږ سیمې خویندې او ورونو په سوشل میډیا کې بدون د دې چې کوم دقیق معلومات ولري یا کافی سواد ولري دوی یو رقم یا د مستعار اکاونټونو لخوا یا هم خپل اکاونټونو لخوا غواړي چې ځینې غلطې خبرې خپور کړي او د خلکو اتهانو ته مخشوش کړي. نو زه ځوانانو ته خلکو ته دا پیغام لرم چې دوی د دې پروپاګاندا خبر نه ډډه وکړي. دوی باید راتلونکي لپاره خوشبین اوسي او د وطن د هوساینې او سوکالۍ لپاره دوی باید کار وکړي ځکه زموږ وطن یو آشتي ملي ته ضرورت لري. باید یو ځای یو بل ته لاس ورکړو او خپل وطن ته آباد کړو.
ډیر زیاته مننه هیله مشتبه چې یو وخت په پکتیکا کې دی ولسی جرګي کاندیدا و په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوی و ورسته د نامعلوم دلایل له کبله له دې لیستو وتله. او همدارنګه ډاکټر صاحب ناجیه طارق چې د خزو د حقوقو فعال ده او دی وی ډاکټر په توګه کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړي. له دواړو درنو او اغلو مننه کوو. دوستانو د مخکخه خزو د دې ونې پروګرام همدلته پای ته رسو. تربیا خی چاری
چکی دیران پٹ بدل لیلا د بنگلو شنگری دغرو دک خلاشه و بینا.